په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه نوري اسنوري هرکلی کوم. په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د تاند څانګې اونیس پروګرام اوریدلی شئ، خو خبرونه د سات په خبرونو سره پیلو. نن په افغانستان او غنو نور اسلامي هیوادونو کې د کوچني اختر لومړی ورځ د سعودي عربستان تیرش په اعلان وکړ چې د یکشن به ورځ اختر ده. د طالبانو د حکومت سره محکمې هم تیرش په اعلان وکړ چې په فراه، کندهار، غزنی، پکتیکا او هلمند ولایتونو کې غن شمیر کسانو د کوچني اختر میاشت لیدلې او شرعي محکمو ته د میاشت د لیدو شاهدي ورکړې. نو پر دې اساس د یکشن به ورځ د کوچني اختر لومړی ورځ ده. د طالبان حکومت درې ورځې رخصتي اعلان کړې او ویلي دي چې د اختر په شپو ورځو کې به په کابل او ولایتونو کې امنیتي تدابیر ډیر کړي. پرون شنبه په کابل کې د ولایت والی په مشرۍ د طالبانو امنیتي چارواکو پر امنیتي تدابیرو غور وکړ. د افغانستان او سعودي عربستان ترڅنګ یمن، متحده عربي امارات، قطر او کویت هم اعلان کړی چې نن د اختر لومړۍ ورځ ده. خو پاکستان، هند، بنگلادیش، ایران، مالیزیا او اندونیزیا ویلي چې د دوشنبه په ورځ به د اختر لومړۍ ورځ وي. د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی د کمکی اختر په مناسبت په خپل پیغام کې لګاونډي هیوادونو څخه د میلیونونو افغانانو پرې استلو اندېښنه ښودلې ده. ښاغلی غنی ویلي چې نور ګاونډي هیوادونه د افغان کډوالو په ساتلو کې ګټه نه ویني، نو په هیڅ هیواد کې افغان کډوال ځای نه لري. د همدارس د نړۍ سیاسي تحولاتو ته په اشاره سره ویلي چې هغه نړیوال نظام چې له اتیا کلونو راهیسې واکمنو د بدلون په حال کې دی، تمدنونه خپل تعریفونه او خپلې ګټې بدلوي او په دې منځ کې هغه هیوادونه خپلې بیړۍ ساحل ته رسولی شي چې د ده په وینا سمانوګان لري. خاغلی غنی په روانو بدلیدونکو حالاتو کې یووالی ضروری بللی دی. اشرف غنی د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو له وخت رسیدو څو ساعته مخکې له هیواد ووت او په ازبکستان کې د یوې شپې له تیرولو وروسته متحده عربي اماراتو ته لاړ چې لا هم په ابوظبي کې اوسي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې یو امریکایي وګړی فایرحال د طالبانو له بنده خوشې شوی دی. خغلی خلیلزاد د شنبه په ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې ولیکل چې دغه امریکایي اوس له قطري دوستانو سره په کابل کې ده او ډیر ژر به خپل کور ته استانه شي. هغه همدارازې قطر د دوامدار او ثابت همکاري لپاره مننه کړې ده. سپینې ماڼۍ په خپل ایکس پاڼه کې د فایل هایل ایوه لنډه ویډیو خپره کړې چې پکې نوموړي د خپل ازادي دوه په خاطر له ولسمشر ټرمپ څخه ډیره مننه کوي او وایي چې په بند کې له دې سره د نورو خزو ډیرې هیلې هم پر ولسمشر ټرمپ پورې تړلې وي چې د ازادي دوه لپاره اقدام وکړي. طالبانو د میرمن فایحال د خوشی کېدو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. دا هم لا څرګنده نه ده چې طالبانو دغه امریکایي وګړی کله او په کوم تور نیولې وه. همدارس دا هم تر اوسه نه ده معلومه شوې چې طالبانو د هغې د خوشی کولو په بدل کې څه ترلاسه کړي کنه. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوهمې دورې له پیل راهیسې په تیرو دوو میاشتو کې دا دوهم امریکایي وګړی ده چې د طالبانو له بند څخه خوشی کېږي. طالبانو شاوخوا دوه اونۍ مخکې یو بل امریکایي وګړی جورج ګلازمن هم خوشی کړی و. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا سره په کتنه کې ویلي چې د نجونو زده کړې د هیواد د راتلونکي لپاره حیاتي اهمیت لري. خغلی کرزی د شنبه په ماښام په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلی چې په دې کتنه کې د افغانستان او سیمې د وضعیت او د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یو نامه د پروګرامونو په اړه هم بحث وشو. په افغانستان کې 1404 تعلیمي کال لس ورځې مخکې د نجونو زده کوونکو له حضوره پرته پیل شو. طالبانو له تیرو څلورو کلونو راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع کړې دي. یو نامه د روان وري حمل میاشتې په 4مه نیټه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې د دوی پر راتلونکي بلکې د ټول افغانستان پر سهول او هوساینه منفي اغیز لري. د طالبانو د حکومت فواید امی وزارت پرون شنبه اعلان وکړ چې د سالنګ لویه لار د واوري اوریدو او یخنۍ له امله یو ځل بیا بنده شوې ده. د وزارت په یو خبر پڼه کې ویل چې دا پریکړه د سرو مال د زیانونو د مخنیوي لپاره شوې او اټکل کوي چې دا لار به د څو ورځو په مخه د باروډونکو موټرو پر مخ تړلې وي. د سالنګ لار د پنجشنبه په شپه هم د خراب موسم له امله بنده شوې وه، خو د جمعې په سهار بیرته پرانیستل شوه. خو د هوا د خرابو شرایطو د دوام له کبله پریکړه شوې چې دا لار به د باروډونکو موټرو لپاره په موقتي ډول بنده پاتې شي. د ټولګټو وزارت زیاته کړې چې د لارې د پاکولو چارې دوام لري او کله چې وضعیت ښه شي تګ راتګ به بیرته پیل شي. یو خصوصي شرکت په ننګرهار کې د لمریزې انرژي پر تولید سباندې 50 میلیون ډالر پانګونه کوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس پرون شنبه خبر ورکړ چې دا پروژه به د ننګرهار په ختیځ کې په حصار شاهي صنعتي پارک کې اجرا شي. ټاکل شوی ده چې په دې پانګونې 40 میگاواټ برېښنا تولید شي. ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې هوا یې په دوبی کې ډېره توده ده او د برېښنا اړتیا او مصرف پکې زیات دی. زرګونو کسانو پرون شنبه یو ور بیا د استنبول په آسیایي سیمه مالټپا کې د ښاروال اکرم امام اوغلو په ملاتړ لاریون وکړ. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د مظاهره چانو شمیر سلګونو زرو ته رسیده او دی په تیرو لسو کلونو کې د ترکیې یو تر ټولو ستره مظاهره بللې ده. خلک په داسې حال کې د امام اوغلو په ملاتړ راووتل چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان له تیرو لسو ورځو راهیسې هڅه کړې چې اعتراضونه وځپي. د رویټرز د راپور له مخې د ترکیې د پولیسو او امنیتي ځواکونو لخوا نږدې 2000 مظاهره چیان نیول شوي دي. د استنبول ښاروال 45 کلن اکرم امام اوغلو دوی اونۍ وړاندې له لسګونو سیاستوالو خبریالانو سوداګرو او نورو کسانو سره د فساد د یوې قضیې په تړاو ونیول شو. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم لوستل شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې پر راپورونه کې به واورئ چې سبا دوشنبه له پاکستانه د هغو افغان کډوالو د ایستلو وروستۍ نېټه ده چې قانوني اسناد نه لري یا د افغانستان د تابعیت کارت ای سی سی لرونکي دي.
په دغه خلکو کې داسې خلک هوښ لري چاته چې د تحفظ ضرورت دی او دې کې داسې خلک دي چې دا زیات شمیر د خلک دي چې کوم د تیرو څلوېښتو کالو نن ته ژوند کوي.
په دې اړه پرون په کراچۍ کې هم د افغان کډوالو په ملاتړ یو غونډه شوې وه.
څلوېښت کاله وشو چې دلته ژوند کوو. زموږ د دې رابطه تعلقات ثقافتي فرهنګي او رشته خون وغیره تعلق پیدا شوی دی.
په هرات کې د اختر په مناسبت د توکو یو نندارتون پرانستل شوی خو ګډونوال وایي چې ورته د ځینو څانګو څخه د پیرلو اجازه نه ورکول کیږي.
د وایي د ښځو نارینه برخې بیلابیلې دي. په هرات کې معمول دی چې خریداري ډېرې مېرمنې کوي. د پلورونکو لویه ستونزه دا وه چې مېرمنو نشول کولی چې د نارینه برخو ته ورشي او هلته توکي وپلوري.
د افغانستان په شمیر ولایتونو کې په رسنیو کې ژوندې موجودات او پر تصویرونو د بندیز لګولو اقدام یو شمیر خبريالان خپل کار ته اندېښمن کړي دي.
خبريال چې ته په زړه خلاصې کمره نشي راغستې که راوګوستي هغه ګول ته شوي دی وکړ چې واخسته واخسته وکړ شوړي.
په نړیوال موضوعاتو کې به واوري چې اوکراینی چارواکي وایي روسیه پر اوکراین پراخو بریدونو لپاره تیارې نیسي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
یو ځل بیا مو کوچنی نیک مرغه اختر مبارک په دې هله چې د اختر شپې ورځې په خوښۍ او خوشحالۍ کې تیر کړی راځو. د راپور نو برخه ته سبا دوشنبه د مارچ یو ډیر شمه د هغو افغان کډوالو د ایستلو له پاکستان البته د ایستلو وروستۍ نېټه ده چې قانوني اسناد نه لري یا د افغانستان د تابعیت کارت ای سی سی لرونکي دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون د دې پریکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې کمیسیون یو چارواکي د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا اقدام د نړیوالو قوانینو خلاف دی. نور تفصیل به له اسمه څروانه وورو.
د پاکستان له لوري د افغان کډوالو پر دلیزي استني اندیشنې زیاتې شوې دي او دا ځل د بشري حقوقو کمیسون هم خپل اعتراض څرګند کړی دی. هغه موده چې پاکستان د اسنادو نه لرونکو افغان کډوالو او د ای سی سی کارت لرونکو د استلو لپاره ټاکلې و سبا دوشنبه پای ته رسیږي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون د اړیکو او څېړنو مسؤل میهان پراچا د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دا مسأله د سختې اندېښنې وړ ده.
موږ اندېښمن یو چې د افغان کډوالو د جبري ایستلو پروسه په داسې حال کې چټکه شوې چې دوی ته نه کومه محافظتي لاره ورکول شوې او نه هم بل بدیل حل لاره. دا اقدام جدي بشري اندېښنې راپاروي چې باید حکومت ورته فوراً پام وکړي. موږ د پاکستان له حکومت په کلکه غوښتنه کوو چې دا پریکړه له سره وڅېړي ځکه دا د نړیوالو قوانینو په ځانګړي ډول په زوره د کډوالو د نستنولو د اصل سرغړونه کوي. پاکستان اخلاقي مسؤلیت لري چې دغه اصول رعایت کړي.
زرګونه افغان کډوال چې د طالبانو له بیا واکته رسیدو وروسته په تیرو درې نیمو کلونو کې پاکستان ته کډر شوي اندېښنه لري چې که افغانستان ته بیرته ستانه شي له خطر سره به مخامخ شي. په دغو کسانو کې د ښځو د حقونو فعالان، د بشري حقونو مدافعان، خبریالان او هغه افغانان شامل دي چې پخوا یې له نړیوالو ځواکونو سره کار کړی و. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د مارچ په 8مه اعلان کړی و چې د افغانستان د تابعیت کارت لرونکي کسان باید د مارچ تر 1 پورې له پاکستانه په عزت ووسی او کنه د اپریل په لومړۍ به د اخراج پروسه پیل شي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری ویندوی قیصر اپریدی د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د اسلام آباد د پریکړه د اندېښنې وړ ده. هغه زیاته کړه
موږ دا وایو چې په دغه خلکو کې داسې خلک هم شته چاته چې د تحفظ ضرورت دی او دې کې داسې خلک دي چې دا زیات شمیر دغه خلک دي چې کوم د تیرو څلوېښتو کالو دلته ژوند کوي، نو دلته د دې کاروبارونه دي، د دې دلته کې ماشومان سبق وایي، نو دوی دا نه شي کوی چې دومره زر دی دا پلان کې او دی واپس لاړ شي. نو موږ حکومت نه دا غوښتنه کوو چې د افغانانو چې دا کوم صورتحال دی دی ته دي د هیومنیټیرین لینس سره دی وکتل شي، او موږ پاکستان ته هم وایو افغانستان ته چې دی د کینی او په دې خبرو کې چې دی د واپسي چې کوم دا باوقاري با حفاظت یې په خپل خوخي باندې.
په همدې حال کې پاکستانی ځواکونو سلګون افغانان نیولې دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوند علمی ازادي رادیو ته وویل چې دا کسان تازه د پاکستانی امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې نیول شوي دي. پاکستان د 2023 له نومبر راهیسې په څو پړاوونو کې د هغو افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ روانه کړی چې د اسلام آباد په وینا به اسناد دي. د راپورونو له مخې تر اوسه له 800 ډیر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
پرون د پاکستان په کراچۍ کې د افغان کډوالو په ملاتړ یو غونډه وشوه او ګډونوالو یې له پاکستاني چارواکو غوښتل چې د افغان کډوالو د ایستلو پروسه وځندوي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د مشال رادیو خبريال په دې رپورت کې.
په کراچۍ کې میشت افغان کډوالو مشرانو پروند د مارچ په 20مه په کراچۍ پریس کلب کې خبري ونډه وکړه. دوی ویل د پاکستان حکومت دې پریکړې سخت اندېښمن کړي دي چې دوی د رواني مارچ میاشتې تر 1.5 نیټې د پاکستانه په رضاکارانه توګه خپل هیواد افغانستان ته ستانه شي، ګنې در هغې وروسته به په زور وایستل شي. د خبری غونډې په مهال د کراچۍ سوراب ګوټ سیمې د افغان کډوالو یو مشر سید مصطفی مشال ریډیو ته وویل دوی د مودې راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي او که افغانستان ته اوس لاړ شي نو د ژوند ټورې چارې به ودرېږي.
څلوېښت کاله وشو که دلته ژوند کوو، زموږ د رابطه تعلقات ثقافتي فرهنګي او رشته خون وغیرہ تعلق پیدا شوی دی. موږ سره په دغه یو میاشت دوه میاشتې چیرته د خپل کار بر سیتنګ نه شو کوی او موږ تبر کې حکومت پاکستان به تر اوسه ډېره موږ لپاره سخت ده. اصلا هلته ځای نشته، هلته کاروبار نشته، تعلیم نشته، ډېر شان هلته بند ده، ډېر خلک اوس د افغانستان تښتی دي، ایران لري که پاکستان لري که بیا موږ ته څنګه ته ځو؟ کاروبار نشته هلته، خو سل روپۍ هم کار ملوي، بازارونه بند دی، انجوګان بند دی، اسکول بند ده، یونیورسيټیز بند ده، جنیکان اسکول بند ده.
د خبری غونډې په مهال د افغان کډوالو یو بل مشر مولانا رحیم الله بیا وویل باید چې د پاکستان او افغانستان واکمنان دي له یو بل سره د مذاکراتو د لارې خپل ستونزې حل کړي او د خرابو اړیکو زور د افغان کډوالو نو باسي.
یو بل سره د مسائل په حلولو د فارای یو بل سره کینی خبره ترې کوي، مذاکرې ترې کوي. تاسو موږ افغانستان او پاکستان یو اسلامي ملک دی، دواړه یو اسلامي ملک دی، باید چې موږ غواړو چې پاکستان حکومت او د افغانستان حکومت خپل مسکی د مذاکرات د لارې نه، د گفتگو د لارې نه خپل مسائل حل.
د خبری غونډې په محل محمد طاهر بیا وویل دوی په کراچۍ کې د څلوېښتو کالو راسي کاروبار کوي او په دې لنډ وخت کې پاکستان کې خپل کاروبار نشي رغونډولی او که هر څه پریک دی او بیر تزي نو لوی زیان کیږي.
کلا دا اعلان سوی ده په مونږ باندې دا روزه غم ده. مونږ نه هلته جای لرو، نه جایداد لرو، نه خل لرو، نه بد لرو، د مونږ بچي هلته نه کاروبار کولی شي. بالکل دا پیسې د مونږ هم په خلکو دي، د خلکو هم په مونږ دي. دا اوس فعلا مونږ قرضداره یاستو او کاروبار لرو، چې مونږ هغه کاروبار خرڅ نه کړو یا کاروبار راټول نه کړو، مونږ به دا د خلکو قرضه څنګه ورکړو؟ هغه مونږ نه پرېږدي. په ګریوان کې هم لاس راته اچي چې د ما قرضه راکړه، بیا لاړ شه، مونږ له ده سره څه وکړو؟
په کراچۍ پریس کلب کې دې خبری غونډې ته په ګڼ شمیر کې افغانان راغلي وو او هر یو خپل ستونزې بیانولې. عبدالجبار چې پاکستانی وګړی دی نوموړی وایي واده یې له یو افغان میرمنې سره کړی دی. نوموړی وایي چې نه پوهېږم چې د پاکستان حکومت په دوی ته او په دې ډول نورو خلکو ته کومې اسانتیاوې ورکړي او کنه.
اوزه افغاني کمیونټي کې واده کړی دلته داسې پدا کسانو کې داسې کسان هم راغلي چې افغانان دي هغه دغه سره واده کړی دی او پاکستانیانو سره، او داسې کسان هم په مونږ ټیم کې راغلي دي چې هغه پاکستانیان دي افغانانو سره واده کړی دی. هغه هم پریشان دي چې دا کله دا باسل کوي حکومت کوم کسان باسي، ټیم یې ډېر کم راکړی دی، په دومره کم ټیم کې دا وتلو د باسل ډېر مشکل دی.
افغانان وایي دوی د مدیر حسی په پاکستان کې ژوند کوي، ماشومان دلته په پاکستان کې زیږیدلي دي، کاروبارونه او هر څه دلته دي. دوی وایي که په زور افغانستان ته ولېږل شي نو ژوند چارې به ودرېږي او له سختو ستونزو سره به مخ شي. په کراچۍ کې افغان کډوالو دا څرګندونې په داسې حال کې کړي دي چې د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې د رواني مارچ میاشتې تر یو دېرشمې نیټې دي بې اسناد او افغان سټیزن کارډ لرونکي افغانان له پاکستانه په رضاکارانه توګه خپل هیواد افغانستان ته ستانه شي، ګنی تر هغې وروسته به په زور وویستلې شي. د پاکستان د شناختی کارډونو او نورو اسنادو جوړولو ادارې نادرا په کال 2018 کې هغه افغانانو ته افغان سټیزن کارډونه ورکړل چې شمیر شاوخوا 8 لک دي او دا افغانان د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې UNHCR سره رجسټرډ نه دي. د یادونې ده چې د پاکستان حکومت د 2023 کال له نومبر راهیسې د افغان کډوالو استل پیل کړی دي او اسلام آباد تر هغې راهیسې شاوخوا 8 لک نه زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه کړي دي. بلخوا د بشري حقونو ډلې اندېښنې ښایي او خبرداری ورکړې چې په لویه کچا د افغانانو شړل به په زرګونو افغانان او په ځانګړې توګه ښځې او ماشومان او هغه کسان به له جدي ګواښونو سره مخامخ کړي چې د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته تښتېدلي دي. هم په دې حال کې د خبریالانو د ملاتړ سازمان له پاکستانه د افغان خبریالانو د نه ایستلو غوښتنه کړې ده. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور ساعته
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع. اوکراین چارواکي وایي چې روسیه پر اوکراین پراخو بریدونو لپاره تیاری نیسي. د اوکراین پوز ویاند ویلي چې روسیې د مارچ په لومړیو ورځو کې د لنډ وخت لپاره بریدونه درولي وو، خو د میاشتې په نیمایي کې بیا له سره پیل کړل چې دا په دې معنا ده چې روسي ځواکونه بیرته راټول شوي او خپل توان یې بیرته ترلاسه کړی دی. تفصیلي د اسمت سروان په راپور کې
د اوکراین پوځي شنونکو او دولتي چارواکو خبرداري ورکوي چې روسي ځواکونه په راتلونکو اونیو کې نوی پراخ یرغل ته تیاری نیسي. د دې یرغل هدف د اوکراین پر ضد پوځي فشار زیاتېدا او د اوربان د خبرو پر مهال د کرملین د دریس پیاوړتیا بلل شوې ده. د اوکراینی چارواکو په وینا دا اقدام کېدای شي د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د انګیزه ورکړي چې د سولې خبرې وزندوي او د نوري خاوري د نیولو هڅه وکوي. د اوکراین ولسمشر اولودیمیر زیلنسکی د پنځشنبه په ورځ د فرانسې پلازمېنې پاریس ته د سفر په ترڅ کې وویل هغوی مذاکرات وجدوي چې امریکا په بې پای او جالي خبرو بوخته وساتي، یوازې د دې لپاره چې وخت ومومي او نور سیمې ونیسي. د جمعې په ورځ روسیې د اوکراین پر جنوب ختیځ ښار دینپرو د بی پیلوټ الوتکو برید وکړ چې له امله یې 4 تنه ووژل شول او 21 نور ټپیان شول. په دې برید کې یو هوټل، رستوران او څو کورونو اور واخیست. زیلنسکی وویل په ټپیانو کې یو امیندوار مېرمن هم شامل ده او زیاتې کړه روسیا د سولې لپاره پر نړیوالو هڅو ملنډې وهي. د روسیې د بریټ پخ برګون کې د اوکراین هوایي ځواکونو د روسیې پر بریانسک سرحدي پوسټي بریټ وکړ چې پکې پوځي، مخابراتي او د څارنې تاسیسات ویجاړ شول. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د پوځي شنونکو په حواله ویلي چې روسیا د اوکراین د 1000 کیلومتره سرحدي کرښې په اوږدو کې د څو اړخیزو بریدونو پلان لري. د استخباراتي راپورونو له مخې روسي سومي، خارکیف او زاپوریشیا پر سیمو ځانګړی تمرکز کړی دی. د امریکا لخوا د ډیر شوزو لپاره د اوربان وړاندیز د روسي له مخالفت سره مخامخ شوی او په تور سمندرګي کې د محدود اوربان مذاکرات هم له خند سره مخامخ شوی دی. روسیا غواړي چې د اوربان په بدل کې خپل دولتي بانک د سویفت له نړیوال بانکي سیستم سره بیرته ونښلول شي، خو اوکراین او اروپای اتحادیه دا غوښتنه رد کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مارچ په 18مه په مورنانسک بندر کې وویل د جګړې ستراتیژیک نوښت د دوی په لاس کې دی. د دوی ځواکونه هر ورځ پرمختګ کوي او یو په بل پسې سیمې آزادوي. په پوکروفس ښار کې چې د اوکراین د دفاعي مرکزونو له مهمو ځایونو څخه ګڼل کیږي، جګړه په ځانګړي ډول شدیده شوې ده. دا ښار د دونیتسک په سیمه کې د اکمالاتي لارو د ساتلو لپاره ډېر اهمیت لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په بهر کې د افغانستان د رسنیو یو شمیر ملاتړي بنسټونه په بدخشان، بغلان او نیمروز ولایتونو کې پر رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو په خپرولو تازه لګول شوی بندیز د رسنیو د سانسور د شدت نه خبولي. د افغانستان د بیان د ازادۍ کور بنسټ خبرداري ورکړی چې دغه فرمان په بشپړ تطبیق سره به په ټول افغانستان کې د ژوندیو موجوداتو تصویرونو د خپرولو د بشپړ بندیز لامل شي. په جلا وطنۍ کې د افغان خبر اعلانو ټولنې هم دغه فرمان غندلی او د بیان د ازادۍ سرغړونه بللې ده. د یو شمیر ولایتونو خبریالانو چې په دې وروستیو کې د ژوندیو موجوداتو د تصویر په خپرولو د بندیز حکم ترلاسه کړی، هم دې موضوع ته اندېښمن دي او وایي چې په دې سره به د دوی فعالیت نور هم محدود شي.
د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا په بدخشان، بغلان او نیمروز ولایتونو کې پر رسنیو د ژوندیو موجوداتو د تصویر په خپرولو د بندیز له فرمان وروسته د افغانستان د رسنیو یو شمېر ملاتړو بنسټونو دغه فرمان غندلای دی. د افغانستان د بیان د ازادۍ کور بنسټ په خپل اکسپانه دی وی خبر پاڼې په خپرولو خبرداري ورکړی چې دغه فرمان بشپړ پلي کېدل د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو انزورونو د خبرېدو د بشپړ بندیز لامل ګرځیدای شي. دغه بنسټ مشر نجیب اسیل د شنبه په ورځ د مارچ په 9مه ازادي راډیو ته وویل:
په باور ما این اقدام نه تنها نقص آشکار ازادي بیان و حق
زموږ په باور دا اقدام نه وازي د بیان له ازادي او معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي له حق اخکار سرغړونه ده، بلکې په افغانستان کې پرسنوي د سانسور د شدت سرګندونه ده. ما درسنوي لټولو ملاتړو او بشري حقوقو بنسټونو غوښتي چې د طالبانو د دې پریکړو په وړاندې جدي خبرګون وخی.
په ورته وخت کې په اروپا او شمالي امریکا کې د مشتو افغان خبريالانو سازمان دغه بندیز غندی او د بیان له ازادۍ ښکارا سرغړونه بولی. دغه بنسټ یو مسول صدیق الله توحیدی وایي:
این قانون اوسته از ولایت تاخص شده در بسیاری از ولایت.
دا قانون له ولایتونو پیل شوی او د کندهار په ګډون په ډیر ولایتونو کې عادي خبره ده. دوی هڅه کوي چې ورور دا قانون په هرات او کابل کې هم پرسنوي ومني. په ډیر ولایتونو کې دا قانون په جبر پلی شوی.
د هغو ولایتونو یو شمېر خبري اعلان چې په دې وروستیو کې د ژوندیو موجوداتو د انزورونو پر خپرولو د بندیز فرمان ترلاسه کړی هم دغه موضوع تاییدوي او وایي چې دغه فرمان په یو رسمي مکتوب کې ترلاسه کړی دی. په بغلان ولایت کې یو خبريال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
نو خبريال چیرته پان اصاب زرا خلاص کمران شیرار هسته که را او بایستی اگه گوی ات شویده وکل ایچ وقت ست وقت ست اتصاد وکل شویجو وخلی سو که دا جنجور نزخ دریر شید.
دا افغانستان دا خبر اعلان و مرکز لدی وراندی دا پنج شب پوراز دا حمل میستی پا وما دیوی خبر پانه پا خبرولو ویلی و چه پا بدخشان، بغلان او نیمروز او هغ ولایتون و شمی چه دا طالبانو دا حکومت دا امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا پا که پا رسانه و دا زونده و موجوداتو دا تصویر پا خبریدو بندیزون لگیدلی لس ولایتون و ترسی کی. پر بدخشان، بغلان او نیمروز سربیره تر دې دمه په کندهار، هلمند، تخار، بادغیس، ننګرهار، نورستان او فراه ولایتونو کې هم د ژوندیو موجوداتو د انزورونو په خپرولو بندیز لګول شوی دی. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د تیر کال د اګست په 10مه نافذ شو، په 10مه ماده کې د رسنیو لوري د ژوندیو موجوداتو د تصویر په خپرېدو محدودیت لګولای او د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ټینګار کړی چې دا قانون به په تدریجي توګه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې پلي کوي. تر دې وړاندې بیپولي خبريالانو آر اس اف د 1403 کال د جدي په 19مه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو د انزورونو د ثبت او خپرولو د بندولو په اړه د طالبانو د فرمان په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وه چې طالبانو د دغه بندیز په لګولو سره اطلاعاتو ته د لاسرسي حق له ګواښ سره مخامخ کړی دی.
د اختر په مناسبت په هرات کې د جوړ شوې نندارتون یو شمیر نارینه پلورونکو وایي چې د طالبانو له لوري د دې نندارتون نارینه وو برخه ته د ښځو نه پرېښودو د دوی د توکو پر پلور منفي اغیزه کړې وه.
په هرات کې د اختر په مناسبت د جوړ شوې نندارتون یو شمیر نارینه پلورونکو وایي چې د طالبانو لخوا د نندارتون د نارینه وو برخه ته د ښځو د ننوتلو بندیز د دوی په پلور منفي اغیز کړې. دغه نندارتون چې تیر اونۍ د کورنۍ او تولیداتو نه د ملاتړ په هدف جوړ شوی او نن شنبه د مارچ 28مه اتمه وروسته ورځ ده. یو شمیر سوداګر چې په دې نندارتون کې خپل محصولات پلور ته وړاندې کړي د طالبانو پر حکومت نیوکه کوي چې ښځو ته اجازه نه ورکوي چې لاغه برخه توکي وپیری چیرې چې نارینه دکانداران خپل محصولات پلوري. جلیل چې په دې نندارتون کې خپل تولیدات پلور ته وړاندې کړي ازادي راډیو ته وویل دی وایي د ښځو نارینه برخه بیلابېلې وي. په هرات کې معمول دی چې خریداري ډېرې مېرمنې کوي. د پلورونکو لویه ستونزه دا وه چې مېرمنو نشول کولی چې د نارینه برخو ته ورشي او هلته توکي وپلوري. عارف واصل چې د نندارتون په یو غرپه کې شاد پلوري هم وایي چې آن هغه ښځې چې د خپلو نارینه وو سره یو ځای راغلی وي اجازه ورنه کړل شوه او دې کار د خلکو ترمنځ لویه ناخوښي رامنځته کړه. دی وایي څوک چې راتلل ویل یې له دې وضعیت ناراضه دي. که پوهېدو چې حالت دغسې دی اصلا موږ برخه نه اخیسته. موږ ته وویل شول چې مېرمنې له موږ سره یو ځای توکي نشي پیرلی. دوی که د ښځو برخې ته اجازه نه ورکوله دا بده نه ده، خو دا یې باید ویلی وی. موږ راغلو خو هېڅ مو وانه اخیستل. د دغه پلورونکو په خبره د طالبانو د حکومت لخوا دا محدودیتونه د دې لامل شوي چې دوی ښه پلورونه لري، ځکه چې د دوی په وینا ښځې د نارینه وو په پرتله ډیر توکي پلوري. د اختر بازار د نندارتون د روان کال د مارچ په 28مه په هرات کې د کورنیو تولیداتو نه د ملاتړ په موخه جوړ شوی و. په هرات کې د غرب زون د کورنیو تولیداتو د ټولنې مشر احمد سعید سینا ازادي راډیو ته وویل چې د هغه کسانو لپاره چې د اختر توکي دغلته پلورل په 40% کمه بیه ورکول کېدل. د نندارتون یوې ګډون کوونکې نارون ناردان ازادي راډیو ته وویل چې لبایو راضي وه.
ما یو د لاجورد سیټ او یو جوړه ګنډلې افغاني جامې واخیستلې. بای هم ډېرې ښې وې، تخفیف پکې و، زه ترې ډېر راضي یم.
په هرات کې د لویدی زون د کورنۍ او تولیداتو د صادرونکو ټولنې د معلوماتو پر بنسټ د اختر په مناسبت په دې نندارتون کې شرکتونو په 130 غرپو کې خپل تولیدي توکي خرڅلاو ته وړاندې کړي. د هرات په دې نندارتون کې د نارینه برخې ته د ښځو د ننوتلو د مخنیوي په اړه اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو حکومت په تیرو نږدې درېنیمو کلونو کې په افغانستان کې پر ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې بندې دي. د غراز ورزشي لوبغالو ته د دوی په ورتګ بندیز لګول شوی او عمومي پارکونو او خزینه هم امونو ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي.
اختر د خلکو خوشالي دا، زما اختر مال د غم زیر راوړي نا، لکه اختر را باندې راشا، لکه ما شوم بدر ته ډیر خوشاله شما. دهل ویلو ویلو خلق ډیر دی، دهل ساتلو څوک می نشته دې مینا. ستادی دسترګو او سترګو شاروي، کدا چړو پسکولاروی درب شما. دزوان جوند متیرے گا، مات یو خکلی تیارے بویلی دینا. دلالی پتا درک نیشتا، بس دے پندو کے دغم دمبر پس زمان. چل دیر رانا ہیر کھڑو مہین دی دیر شچ خیری در تکوینا. زمات رزرا او زڑا کل سبری گی، دخوا پیرو دنس لیار لے و لے کڑما. چی دیار غمز غم لے نشی، دیار دوی سل دی بیان بینی خوبنا. خلق دا گل غوٹے تشفیکڑی، مال سمسورا باغا واغست اللہ سنا. جن پچا پرتی کلی کشنا ماٹی ٹور تلے مکڑا زما سر نہ ٹٹے دو شاید چی پول فت کے ہم افغان پاتی کے دم شاید چی پول فت کے ہم افغان پاتی کے دم